السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالي و، اوس ژمره روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه بیا اتیا ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل هم داسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
نن د جمعې مبارک ورځ د تلی یا میزان درویشتمه او د اکتوبر 15 نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو را یوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان گوندی یو شمیره د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو در رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لاره په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنۍ چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنجشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نامتو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید ساخروف جایزه ته د کاندیدانو افغان خزو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یو موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاکړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لوی ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. سهارنی خبری مجلې ته غوږ یی په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان کې رہی نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا هغه لکه صفر تتلی هم شي او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خاص بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وای د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار ماستا افغانانو سره ستا موج پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینو نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي لر رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بې ساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسیدلې، د دولت ډیرو کارکوونکو له تیرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بیو لوړېدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړېږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي لې وی خو خپل تنخواګانې نه دی اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دایله طالبانو غواړي چې د غستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بجی وړه په 2016 2018 د ورځې څلور سو خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یا دوامنۍ پی په 1200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوې دي. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې د برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي او رستر بل قیمتونه خپل وړېږي. د لارګویو قیمت، زغال قیمت او شجمه مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بيخل ور شوې دي چې 15 بیا تیاو تخته لید یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار او یو مصرفیت به خوست، د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نشته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمد یار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیه له $80 لوړ شوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکی تو کوستون زده ده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې تو کی راوړدول به ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغه تو کو به په هر ټون کې لا اویا تر $100 وړي سی دي.
ازم جای کې نه تجارت خرید میکنن نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغل احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان کته هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو لولوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بای ورسره لوړې شوې دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبانو پرون له ترکی چارواکو سره کتلي هغوی د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی، خو اوس راځئ دې ته پام وکړو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبار ته به غوږ شو.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبې پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو لوټلو وروسته د دوه هیوادونو هڅې کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال رسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. رسپانه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بلور ته یو شمېر افغانان د مسکې له لارې له افغانستان په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستان د شل زرو او دیرشو زرو ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. دوه ویشت کلن سنگین عسکر و. د تیره میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او یولس تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعال شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پیښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسانو ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
ترکیه وایي حاضره ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره کتلی دي. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونشي پیژندلی او په دې برخه کې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر دولسم ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريالانو ته وویل د طالبانو مشانو ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به ملاتړ وکړي، خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وشوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابعیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوی ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاش کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وای د سپین بولداک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له عمله په تیرو دو لس ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او په خبره یې که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورسیږي. دوی د میوه د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیر دوول سروز رئیسی د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګراتک په وړاندې تړل سوی ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولی او په سلګونه موټره تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خراب سوی ده. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو له سلګو میلیون افغانی زیان سره مخ کړي.
په میلانا او افغانی مشته تاوان داسیږي، په ضرورو میلیون تاوان را رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار و نوزي مو په زرهاو میلیون افغانی تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خو ورک نقطه وانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچ او تازه میوه په موټرونو کې بار پات ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچ او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدیدالار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سورست مطلق د مج وعده ورسره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ورسره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو غشت غالي زموږ کوم وروره په جم مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې ابیا خو موږ ستاسو په ولس یو په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بار دغه دروازه راتیر ده سبا د خیر د ولایت مختر ازو کسل یو کپنځه ساو یو یا به موږ نه یا به موږ لار را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوه یو بل سوداګر وایي کلار همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ د دغه چاپې در وخت چې یاد بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه سره موږ اتلس ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو. که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لا نه شي د اتلس ورځې سیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا دا شي چې کندهار باغوالا او معاملګر به په غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دی یا ورسته سوی یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې چې د اروپا پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په روسي لس کې راغلي ټاکل شوې چې راتلونکي پنجشنبه د سخروف جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لس کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد او د هغه وراره وژلی دی. او د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو له راتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندېدو وروسته بیرته خلاص شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لارې د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال داغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستری خانی، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګوټال، د سرویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوی دي. دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو لرا تک سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوی، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دوکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنوي کارونو بوخت دي، موټران او رکشي وی او بلې خواته تیریږي. دلته اوس خلک له لری لری سیمو څخه د سودا اخستلو په مخارجي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجی هم معلومیږي چې په دوکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشته دي. د دغه خار دوکانداران او سوداګر بیا خوخي خي چې بیرته د ګټي وټي وسیله پیدا کړي ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نو موړی ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنوي کارونو بوخت شوي، پنګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات توانونه رسیدلی وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دوکانه دي، نور هم چې درازیږي پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لري ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي.
د چار دیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی وو، خو ترڅنګ شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، ترباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د ورستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې راپور سره دغه خبري مجله هم پای ته ورسیده. په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې. اوس هم پام وکړئ بلې خبري مجلې ته.